رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده. په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې.
امنیتي مقامات وایي چې په اورزګان ولایت کې 15 شپې ته تنه پولیس لادرک شوي. هند د امریکا هغه پیشنهاد رد کړ چې هند د امریکا سره د چین په جنوبي سمندرګي کې ګډي ګزمې وکړي او جمهوري غوښتونکو د برای شپې په نظریه کې په اسلامي افراطیت، بهرنۍ پالیسۍ او د تجارت په موضوعګانو خبرې کړي.
توقع ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د جنگ د ختمولو په هکله خبرې پیل شي. لږ وروسته ستاسې پسرلني شعرونه خپرو او د زرغون کمپین د رئیس سره نوروز حقمل سره په افغانستان کې د نیالګیو د کینولو په اهمیت غږېدلی یو. مګر دا پروګرام د وخت سره چوي تاسو سره راسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزئی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شافنر ویلي دی چې داعش اوس یوازې په یو ولسوالۍ کې پاتې دی. تیر کال امریکایي چارواکو له داعش د افرادو شمیر په افغانستان کې د زرو نه تر 3000 تنو پورې ښوولی و، خو جنرال ویلسن شافنر ویلي دی چې دا شمیر اوس راکم شوی دی. جنرال شافنر وایي چې د دې ډلې ډېر غړي د پاکستاني طالبانو پخواني وسلوال دي چې د هغوی څخه جلا شوي دي. جنرال شافنر وویل چې داعش په افغانستان کې کوم عقیدوي او ایدیالوجیک بنیاد نه لري او د ننګرهار په ولایت کې داسې کارونه هم وکړل چې په عوامو کې د دوی په ضد کرکه راوپاروله. خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویاند وایي چې له دې ټولو سره سره داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ستراتیژیک ګواښ دی.
بل پلو ته د غزنی د ولایت امنیتی چارواکو ویلی دی چې بیګا یو شمیر مخالف وسلوالو چې مولونه یې وهلي وو د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر پوستو بریدونه وکړل. شپږ بریدګر ووژل شول، اووه تنه نور زخمیان شول. د غزنی د پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل د امریکا غږ ته ویلی دی چې تر اوسه د دغو بریدګرو هویت نه دی څرګند شوی. هغه وویل چې بریدګر د غزنی ښار ته نږدې د زنه خان او قلعه عزیز په پوستو باندې بریدونه کړي چې د مرګ ژوبلې نه وروسته نور بریدګر بیرته شاته تللي دي. تر اوسه پورې وسوالو مخالفانو په دې هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي.
امنیتي مقامات وایي چې په اورزګان ولایت کې 15 شپې ته تنه پولیس لادرکه شوي، خو داسې ګمان کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره به یوځای شوي وي. د خاص اورزګان ولسوال حاجي عبدالکریم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له تیرو ورځې راهیسې د دې ولسوالۍ 15 شپې ته ملي پولیس چې د ترین کوټ په لور روانو لادرکه شوي دي. د اورزګان امنیت قمندان ملپاسوال غلام سخیر اوغلیونی ویلي چې یاد پولیس اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوختي او دوه تنه ټپیان شوي هم دي. خو د اورزګان د امنیت قمندانې یو مقام چې نه غوښتل نومې خپور شي آشنا راډیو ته وویل چې یاد پولیسو د وسلوالو طالبانو ته خپلې وسلې سپارلې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې روغ رمټ به خپلو کورونو ته رسوي. بلې خوا ولسوالو طالبانو په یو بیان کې رسنیو ته ویلي چې دغه کسان دوی ته تسلیم شوي او اوس هم له دوی سره دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي ستونزې له تیرو څو میاشتو راهیسې زیاتې شوي او دوه اونۍ مخکې د شهید حساس ولسوالۍ له ډیرو برخو څخه امنیتي کسان راپشا شوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د فرخوندی ملک زاده د قتل په حق له بیا څېړنه وکړي. فرخوندی ملک زاده باندې یو کال مخکې په کابل کې یو شمیر قهرجنو خلکو حمله وکړه، وی وژله او بیا یې وسوځوله. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې مخکې د دغه قتل په ارتباط دیارلس تنه مجرم وبلل او د مختلفو کلونو د بند سزاګانې ورته ورکړې. خو د سترې محکمې د حکم د اعلان نه وروسته یو شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل. د جمهور رئیس غنی نطاق ظفر هاشمي ویلي دي چې نوي ټاکل شوي لوی څارنوال ته وظیفه سپارل شوې ده چې د فرخوندی د قتل دوسیه زر تر زره بیرته پرانیزي. د فرخوندی د قتل په ارتباط په اولو وختونو کې څلور تنه په اعدام او نهه تنه په اوږدو کلونو قید محکوم شوی وو، مګر کله چې د دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه شوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په اتمه اعلان شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. هند د امریکا هغه پیشنهاد رد کو چې وای هند د امریکا سره د چین په جنوبي سمندرګي کې ګډې ګزمې وکړي. کارپوهان وایي چې هند د اوس لپاره یوازې دا غواړي چې د هند سره د هند په سمندر کې د چین د نفوذ مخه ونیولی شي. دا پیشنهاد چې د جاپان، آسټرالیا او هند سمندري ځواکونه د امریکا د ځواکونو سره یو ځای د جنوبي چین د سمندرګي په جنجالي سیمه کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره ګزمې وکړي، په آرام سمندر کې د امریکا د ځواکونو قومندان هری هرس کړي وه. خو د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر پرون وویل چې دا اوس لپاره به هند په دغو ګزمو کې برخه وانخلي او یوازې به د دغو هیوادونو سره ګډ نظامي تمرینات وکړي.
اسلامي افراطیت، بارنۍ پالیسي او تجارت هغه څه چې جمهور غوښتونکو بیګا په مناظره کې ورباندې خبرې کړې دي. د دې خبر تفصیل روخان نورزیل ولی.
د تیر شپې په مناظره کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په خپلې پخوانۍ خبرې باندې ټینګ وو چې ګوند ډېر شمېر مسلمانان د امریکا څخه بد وړي. هغه زیاته کړه چې کچېر جمهور رئیس سو نو په دې به غور وکړي چې د داعش سره د جګړې لپاره ډېر زره امریکایي عسکر منځني ختیځ ته ولیږي. خو مارکو روبیو د ټرمپ سیال بیا په چټکۍ ځواب ورکړ. روبیو وویل چې د افراطي اسلام پالو سره د مقابلې لپاره پکار ده چې امریکا دغو مسلمانان سره ګډ کار وکړي او متحد سي چې د افراطیت خلاف دي. هغه د خپل سیال خبرو ته په اشاره سره خبرداری ورکړ چې جمهور رئیس نسی کولای چې هر څه چې په خوله راځي ووایي، دا ځکه چې خبرې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې عواقب درلودای سي. ټیټ کروز بل جمهور غوښتونکي کاندید هم په ټرمپ باندې انتقاد وکړ. کروز وویل چې ټرمپ د تجارت او متشدد افراطیت په اړه ډېر ساده نظر لري. کروز زیاته کړه چې یوازې په دې نه کیږي چې چیغې ووهل سي چې چین بد دی، مسلمانان بد دي. د برای شپې مناظره د جمهور غوښتونکو د کاندیدانو ترمنځ د پخوانی مناظرو نه فرق درلود. په دې مناظره کې څلور سره کاندیدانو په اقتصاد، تجارت، مهاجرت او تعلیم د نظر توافق درلود. ټول کاندیدانو دا ومنله چې په امریکا کې د مهاجرت په اړه اصلاحاتو ته ضرورت شته.
له بلې خوا د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید بن کارسن د خپلې کاندیدۍ نه تیر شوی دی او د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې بن کارسن تر اوسه پورې په ګوندي انتخاباتو کې په یو ایالت کې هم نه و ګټلې.
د جرمنی په پایتخت برلین کې هغه څوک نیول شوی دی چې د امریکا د سفارت نه بهر په یو امنیتي مسول کس باندې برید کړی وو او بیا یې په دروغ ویلی وو چې بم ورسره دی. دغه کس درویش کران دی. هغه هڅه کوله چې سفارت ته د ځان سره خپل بکس هم نه نباسي. پولیسو د هغه دغه کار مخنیوی وکړ او هغه هم پولیس په څوک ووهه. پولیسو دا کس نیولی دی. د نیولو په جریان کې هغه پولیسو ته وویل چې په بکس کې بم دی، خو پولیسو د تلاشۍ نه وروسته د هغه په بکس کې بم ونه موند. د پولیسو نطاق ویلی دی چې نیول شوی کس رواني مشکلات لري. پولیسو د هغه د هویت په هکله څه نه دي ویلي.
د مقدونیه جمهور رئیس وای چې ملکی د مهاجرینو د بحران په تړاو د اروپای اتحاد د پالیسیو قیمت ادا کوي. هغه زیاته کړه چې د مهاجرینو بحران مقدونیه ته 28 میلیون ډالر تاوان رسولې دي. په هغه امریکا کې چې د جرمنی د بیلټ په ورسپانه کې خبره شوې ده، د مقدونیه جمهور رئیس ګورګی ویلي چې ملکی د دې وضعیت نه تنګ شوی دی او په دغه خاطر یې ملي بحران اعلان کړی دی. هغه د اروپای اتحاد نه شکایت وکړ چې یو سنت مرستې هم نه ورسره کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن د نانسی ریګن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ریګن د میرمنې جنازه ده. د سلور نوی کلو په عمر وفات شوی ده او په کالیفورنیا کې خاورو ته سپارل کیږي.
او د هند د چاپیریال د خوندي ساتلو خاصې محکمې یو خصوصي شرکت په دې جریمه کړی دی چې د محکمې په قول ډلې ته نږدې د جمنا سیند ته یې نه جبرانېدونکی تاوان اړولی دی. دغه خصوصي شرکت سلور او 1000 ډالر جریمه شوی دی. دغه شرکت د هغه کلتوري جشن دپاره تاسیسات جوړ کړي دي چې نن پیل شو.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه